په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د کندهار چارواکي وی له هغو زرګونو کورنوي سره مرستې شوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې دروونو خبرو په اجنډا کې. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح سوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هېواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله یې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لاس غړي په کابل کې ونیول سول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل سول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د افغان حکومت دریو جوګپوړو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دیارلس چینایي وګړي چې د ساختمان او ترکاڼۍ په برخو کې کار کاوه او یو کلینیک او یوه نانوایي هم لرله له افغانستانه ایستل سوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یوسف خیل ولسوالۍ کې د کانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسف خیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات تر سره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره را ایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو واره د موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وی دغه عملیات ځکه پلان سول چې د کشفی راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب مواصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب پنځو شاوخوا 2000 فارغان او مواصلان پرون پنځشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول سول او پولیسو د هغوی د تیتو پر کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل، خو د چا د چپې کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل سول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغیزستان د یویشتو طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. شغلی ټرمپ تیره شپه په یو ویډیو پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي. نوی اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه لوړ وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون شي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې او لاسنادو وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي ثبېده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټه ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښو وروسته کانګرس د شپې لخوا غونډه وکړه او د نومبر د درېیمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا تایید کړه. تکل سوی چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د دغه سازمان د خوندیتوب د برخې د مشرې کیټ اوبراین لخوا پرون پنځشنبه دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي لومړی وار په اروپا کې راڅرګند سو، بیا وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته خپور سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 80 میلیونو ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,09,000 زیات دی. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د امریکا له دریو دوه برخې سیندونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې خپل رنګ بدل کړی. د جغرافیایي څېړنیز لیک په نوم ژورنال د ناسا لخوا د سټلایټ په وسیله د څه باندې 210,000 اخیستل سویو تصویرونو په حواله وایي چې په خاص ډول په امریکا کې له 1980 کال راهیسې د سیندونو رنګ د پام وړ بدل سوی دی. د دې څېړنې له مخې د امریکا د سیندونو رنګ اوس د پخوا پرتله ډېر زرغون دی او حتی د بنفش خواته نږدې سوی. په دې څېړنې کې راغلي چې د ځینو سیندونو رنګ نور هم سور سوی دی. د څېړنې موندنې ښیي چې د امریکا په سلو کې یوازې 15 سیندونه شین یا آبي رنګ لري، خو له دریو دوه برخې سیندونه ژیړ دي چې ښیي په ترکیب کې ډېره خاوره سته. د خبرونې د سره موضوع، د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. خو سیمه ییز چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا 1,000 کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له دې ډلې شاوخوا 1,000 کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوي او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللې دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
لومړني معلومات دا پته کوي چې د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوند، ژړې، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو څخه د 1,000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوي او همدارس د یادو ولسوالیو په داخل کې بیا تر 1,000 پورې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2,200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په یو لسګونو ناحیو کې د مرستې نړیوالې مرستندوی مؤسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللي دي. د ښاغلي نایاب په وینا د کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP ونډه ډیره مهمه ده. لبلې خوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمې له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډېر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډېره اوږده شي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي دي. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کونړ کې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د امن کور نشتوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خصوصا په دې ولایت کې چې کلتوري دودونه حاکم دي. د دوی په خبره چې کومه ښځه د کورنۍ زور زیاتي له کبله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځانګړی ځای نه لري. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
خر می وای خواخ می وای دا میړه می پخپل وای
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم خودلې شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کال عمر لري. وایي په کور کې له خواخ او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راغی، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پې داسې ظلم او زیاتی کوې. اسخر می وایي خواخ می وایي دا میړه می پخپل وایي نو زما بیخی نور جون نتیریگی، بیخی زنو رقیت شوی ما.
یاد میرمن دری ما شمان لری او شپک کالوران دی پا بدل که ورکل شوی، خو دا حقا پا خبره پا یاد و شپک و کالو کی خوشحال ورز ندلی دلی. چو زل تری دا پلار کور تا تللی خو بیر تایی پا جرگو او زمانت بولی. کل چی کور تا رسیدلی بیاد واهلو او تکولو سرا مخامخ شوی ده. دا دی پا خبره نور دا خسرگانه پا کور که زان خوندی نگانی.
دری زل خوچی راغلیم، یو رزی را دشلو رزو بزوی سار کلیو، یو زل آغا راغلیم بی چی دری می دویم مشمی دی زوی وشل بی ران بی سار کن بی دن دا لس کرت نبم زمانی را شوی چی اول غختنه می دا چی غوط تا تخلاس شما چی بی تخلاس سنی کی یو داغنی کی چرا کم چی زمان بدلی عمر دی جامعی چاپل یک بشان عمر وارم.
حقی سرا داوی را همشتا که ورسره کیدون کې زور زیته همداسې دوام وکړي نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنۍ او ترمنځ به یې جنگ وشي. مدني فعال محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کابله شکایت نشي کوله.
بلغه په زید دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورون تلل شي ستونزې خیزه پکې. ځکه زمنګ ټولنه او کلتور او نانه د سې دي چې تاسو ولې د سې یو دولت اورګان تر راځي شي وسته.
په کونړ کې د خزو چارو ریاست مسولین وای په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې خزې د کورونو پرې خودو ته اړیستل کیږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د خزو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته ویل پوخا بچی کومه خزه په کور کې د شتنه خوالو په تنګ شو او د خزو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله. خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني خزو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړې بیا د نه خپني غد فلسفي سره وتړ.
په ځر پانه کې به لند کیسه سوال واوري.
د خار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنی نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسی نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسی؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره په موازی ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکل را رسیدلې چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام زمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له دې وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پانتون استاد پوهندویا ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو ته رسیږي، مګر د لیک تاریخ ډېر وروسته دی. چې تقریبا شاوخوا 5000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي، او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو. بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري، دوی تصویري لیکونه جوړ کړل. تصویري څه معنا؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه وکړل، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا دوی په دې نښو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې د دا تصویرونه هغه شو په نخ باندې بدل شو چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسره هغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغی بیا ورپسې مصری لیک رامنځته شو بیا چینایی لیک رامنځته شو او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، چپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسی ښایي ژبه د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی او هغه د افهام او تفهیم توکی دی او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیریدونکی ده، مثلا وینا دا خبری کی آغا بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې آغا پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایی.
د زرغونې په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاطه شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا وازی دی. سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او وازی دی، سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلي هغه امکان نه ست چې هغه خط وي. په نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهي راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اصل رما یا دونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا به عمر د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی او بعد هغه اډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه سکو ګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوې مکول چې دغه مش تر ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه چې اثر ژوندۍ ساتي، مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دی او په مکتب کې چې هر کم مثلا نظری به یا هر ژورنال دار موضوع چې به د مالیکل چې واضح سی او پرنټول به ټول شاګردان ته به ورکول. بیا د شایسته له هغه تمرین غواړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین دی. له هغه
دی غلې الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سالویخت کالا کیگی چه بخط که آخته ایمه خطات سالای ایمه خط او خطاته تو مونگ ده فرهنگ یا سیره ده مونگ کولایشو چه ده خط پوسته اخپل مرام و مقصد پل شخص ده انتقاله او پانده لحاظ خط مونگ پا فرهنگ که یا اساسی رول داری خط خود سو رقمه دی تقریبا اشپاک نوه خط معمول و لکه محقق رقا نسخه تعلیق او نور او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکر چه دشپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدن زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولشو پا نسخم بانده خط اولی کو چه قرآن کریم ده نسخه پا خط که تلیکل شمیده چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دود سب کنه لربی جبه سخه رغلی دی ده لیکنه پا برخه که هر کس کوشش کوی چه خلیک ولری مگر دیزینو کسانو لیکونه بی دوم رخرابی چه لوستل سخت وی ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د خلک درلودل لاملونه څه دي
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لستلو وړ نه وي دا معموله ده زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټرانو چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي مثلا زموږ په دوره کې موږ ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه هم ډیر چټک لیکل نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي او بل دا چې ډاکټرانو کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لري لیکي مثلا دوسیه لیکه مثلا نسخه لیکه او سره نه لري بس کوشش کوي چې هر څه مخفف ولیکي او زړی ولیکي بس هر رقم چې ولیک مغسی زړی مغسی لیکي زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري ډیر داسې کسان چې ډیر کلی لیکونه لیکي یعنی لیکنه د سی لکه تبوای چې ماشینی لیکل سي او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیر ګډي لکه ډاکټرانو خدا هم د دماغ هغه برخه پوري اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي
خپل زما خط به دونه خو بیا هم کله چې زما سلم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به په بدلون راغلی ما به مخففات شروع کړی خو ما ختم شل دوستل کیږي زه داسې ډیر کسان پیژنم مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټرانو نسخې راوړي زه چې ګورم ایس په اکثرو درملو زنه پیګم مثلا دې چې زه درمل سره ماشنا يم مسلکی قسم يم خو زه په درمل نه پیګم بیا لنارونه د دوی درمل راغوړم چې کوم درمل درکړي زه درمل لمخ په هیګم چې دا کوم درمل دی په خاتون اکثره زنه پیګم خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټکی نقاط دي هغه په مراد سي او د لستلو وړي بیا لیکنه هم ځانته خپل ځانګړنه لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خاص خاتون لیکونه د سي چې شکست لیکونه ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونې چې ټایپي
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې لمشر سیډنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي
هنر جاج
پختنه دا چې موږ تاسو خو شاعري یا هنر په عموم کې دا چې تیرو خو بیره بیره خواوي تیرو یو نوی بحث چې اوس په ادبیاتو کې د یوشتمې پیړۍ په وایلو کې دا راپیدا شوی دی هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده که چېرته زموږ اورېدونکو ته دا تشریح کړي اصلا انفرادیت څه شی دی
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي یو مغالطه و نشي ډیر زلدسي فکر کیږي چې انفرادیت دا سب دی پا پټول معنی جلا کول هم نشو چې وایي ځکه مونږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې ورا چې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله مونږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې مونږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړی، بیا دا نه خو نیغه د فلسفې سره وتړل شي. په دې کې هیڅ شک نشته. د خودی بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودی په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې ده، خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که مونږ انفرادیت څېړو، یعنې د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل که چېرته ته د خودی په معنی راخلی، هلته د فلسفي بحث ورسره ونه
غوښتل، یعنې فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غوښتل شو. که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایګو د دې اړخ څېړې، بیا لار هماغه ده خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني، په زه کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخ در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ در پیژني. دغه فلسفه به ډېر په ادبیاتو متکی وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا مونږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تا ته دا خودي در بخښلی ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودی ډیر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپی افکارو، په دې کې ډیر ځله خبره نه کېدل، تا خپله خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي هلته هم دغسې مسله وه. ولې مونږ مثلا د پدری کې پسا طالبانی چې ورته وایي، د دې نه وروسته مونږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو، هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب ته نیخ په نیغه خبره نشي کولی، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصې دي. ته هم دغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلوي. دا سمفونی چې تشکیلېږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، مونږ بل اخوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کېږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کېږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سب نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سب په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکی بغاوتونه مونږ ګورو، یو چا سبکی بغاوت کړي، هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړي.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړه چې تاسو ګورئ دولت وانه، یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تا ته ویلی شي. خو کله چې د ده ژوند ته لولي، دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلی، دای په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډېر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډېر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روښان تا ته وایي چې ته به دا اوه مقامونه هم تعقیبوي، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لاره هم تعقیبوي. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره ته وای چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه ستا فکر منحصر شو ستا فکر وتړل شو ستا فکر غزونه ونه کړی یا مثلا ژورنالیست نه ستانه پښتنه کې ګوشکی ورته غو کیخه د خپل فکر تا سره نشي شریکول د د ماشين حیثیت لري خو کته ته کله کرخه استل کیږي چې دغه کرخه پورې تلای شي الفاظ دمستاوی خوله دمستاوی فکر دمستاوی ته په دې کې خپل ځانګړنې را برسېره کول شي هغه پټ هنر چې پتا کې ده دارا پورته کیږي را برسېره کیږي په انفرادیت کې لنی کوم رغم دغه سی بحث
کوي هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي کنه
ولې نشي کیدی دا د هر شاعر ځانګړنه ده دا هر شاعر حق ده او هم دغه علت ده چې دا دای چې خپل اغه خپل خودی ځان کې راسپړي د پزان پوری تړلې وي د ځان تړخ د ټولنې د خیر د خیرازه علامه لوب غني پرې کې شرط نشته چې دا هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي
د انفرادیت د توم نه هغه پیاوړی کیدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي سیاسي واقع دا تاثیرات شته
لکه مخکې ما ویل ګورې د انفرادیت وده چې دا د پراخ ټولنې په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی ته مجبور یې چې دغه غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي منحصر په تا پورې وي که دا دې منحصر د فردیت نه د ویسته پراخه دي که په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کیسونه ډک وي نو هغه ته انفرادیت زیات دی
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبرو وکړو شیدا ولې اوچت سړی دی خوشحال بابا ولې غټ سړی دی ولې عام پسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښیږي ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال بحث کوو د خوشحال په وخت کې به د نن په څیر په لسګونو په سلګونو شاعران ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نهضت ته راځو یا د هغې نه راروس ته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لږ لرو دغه ټول زیات دي علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې د ټولنې دپاره راټیټ شوې ته مقطعی شاعر پاتې شو لنډمهاله پاتې شو اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دا ټول د چغو مسله یادوي د دې یو ډېره جالب خاطره ده دی وي زه چې کله افغانستان ته رالم په اریانا هوټل کې اوسېدم ارواښا عبدالفتح صاحب راغې ما ته کېناستو خبرې م سره کولې ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالې اوس به دروند شي نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې د ما ته څه ویل د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالې دروند شي زه پرې نه پوهېږم اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شویم خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شویم ته ورپسې بدې ردي وایي ستا لارویان یې ورپسې بدې ردي وایي ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی ادب د ټولنې لپاره دی خو کومه ټولنه دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ ځان ده
جمال کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتنې نه یوازې له شعر سره آشنا دي بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اخکل شوی او تل به ژوندې ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیره مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت راکړ. پښتنه دا کوم ام داوس کزمنګه اوریدونکې ستغه غوري خامخاو پښتنه سره چې کرمی صاحب څوک دی
نړۍ مننه استاد محترم خوشاله اوسېږي تاسو ته د خبرونه ټولو مینوالو ته سلام. نوم می بخت جمال کرمی او اصلا د لغمان اوسېدونکې مو تولد او زده کړې او هر څه مې عمل ته کړې دي. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې ترڅنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډیرو ملګرو دوستانو به اورېدلی دي، څه وختو ولې دې تر نوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینې شیونه استاد دا سي د ذوقي مسایل چې د سړی په هغه فطرت کې عقل شوی ترنوم فکر کوم زما په فطرت یو برخه وه، او بلاخره د وخت په تیریدو سره یې رشد وکړ، نمو یې وکوله، تر دې راورسېده چې غږ یې ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډیرو پورې ورسېده. ترنوم سره مې د دې علاوه ډیره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په فطرت کې اخکل شوي وي. دلته دا د ارستو خبر را یادېږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښي. زینی کسان به تاسو غوندې وی چې موزون الفاظ له خلی رو باسي. خو په داسې ټولنه کې چې دلته ډېر دودیزه ټولنه ده، ډېر عرف پال ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې دی یو ځوان له خلی ترنم ویل، آیا اول مشکلات درته په کور کلی کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپل بد فکرو کوو، ایا مدا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ ته راپاتې دی، تیرې دل اسانه نه ای، مشکلات وی، اما بدلون په دې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو ته کېنو یا د هغه په ځان باندې حتمی ومنو، بلکې رسک اخستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ تر نوم را پایل ک تقریبا دیار له سلور اتیا کلونو چې موږ رسنۍ سره دا خپل تر نومونه شریک کړل، ډیر دغه پښمیر ملګری وو. په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی، فکر کوم اوس به هغه مره بد نه ښکاریږي خلکو ته لکه هغه وخت چې ښکارېدله. نو زموږ هڅه هم دا وه چې دغه فکر که موجود ده خلک په دې باندې قائل کو چې ګنې دا کوم نقص نه دی، بلکې دا یو انساني وړتیا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید لاغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشاله یم چې له دې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شیبې لپاره مسکا راولم.
کریمی صاحب، انسان خو په طبیعي لحاظ چې ځان خوښه خوده ځینې شان ځان ته خوښي، کار څومره موږ وایو چې نه موږ هغه د ځان خوښۍ له دایرې راوځو، خو بیا هم هغه دایره کې به یو نه یو ډول موږ نه ختي. کله ناکله داسې کېږي چې د یو چا ترنم ته واوري او زړه کې دی یو رخ راشي چې کاش دا ما ویلې. داسې کله شوي؟
ډېر زیات کېږي، ځکه دا د ټولو انسانانو وړتیاوې سره یو ډول نه وي، ټولې سره یو رقم نه وي، تبن توپیر سره لري، او چې توپیر لري ممکن هغه د ښکلا او رنګونو او د لاسته راوړنو رنګونو هم سره فرق لري، هغه سټیجونو هم سره فرق لري. ډیر کله داسې شوي دي.
رازم دي ته د غږ سوري لکول د ډېر سنزمن کار دی. په عام سره چې موږ ته غږ بخیږي، په دې کې څه کار کړي؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه اس غونډه کنه.
بالکل،
اس کا کنټرول شي بیا کولای شو موږ په بغې مو تړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چهار رقم وغوړ واغ سیلو بول شو. اما په لومړیو کې پرته لدی چې موږ په کار نه کړی، هغه یاغي استه، هغه کنټرول کیږي نه. دا غږ هم داسې دی لکه یاغي اس، کولای شي مهارې کې ټول غونه په ذات کې خکولي دي، اما مهار کول بیا
بیلی. او خبرم دا
زما وړاندې مې ویلې چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ هم راته نه دی ویلي چې مثلا دا د سکه دا د سکه، اما دا مې اورېده چې هارون بادشاه څه کوي په غاک باندې. زم پم دې تګلاره باندې زم ورپسې چې د څه ویلي دي زم دغه سی وایم. خیال محمد استاد څه کوي؟ ځکه پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل، او د غاک نه مې خوند ساغه څه چې دوی ویلي هغه په اورېدو په کراتو اورېدو.
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلې په دې کې الاپ ته ډیر خکې، ځکه ما خو د ډیرو نورو دوستانو ځوانانو ترنمونه اوریدلی، مګر اکثره الاپ کی الته بسرکی دا دې په چانه مسلکی ډول زده کړې کنه؟ بس په خپله
مسلکی من له هیڅ هم زده کړ نه ده کړې، یوازې همدا وایم چې دا د الاپ برخه نه ده. دا د ارون بچا غاکې ډیره زیاته و، ډیره زیاته ده، هغه په غاک باندې د سلوبي کوي کنه. اما کله چې بیرته اغه مرکزی کمپوست تر اگرزی اغه اهنګ تر اگرزی هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي. دغه اغه زما استاد دی.
خخه یو بل شی دغه مثلا ساری گاما دا شاندې په مسلکی ډول زدي کدی باندې څه نه پیږي
نه پويګر
کله دې کوشش هم نه وکړنه
ځکه دا ډیر سخت دی او ترشا ډیرې کیسې پرتې دي.
یو بل موضوع کریمی صاحب، پرته له دې چې غږ پخیږي د ساد اوږدېدو لپاره ځینې تمرینات کیږي. مثلا ما لوست یو د ژوند سندره کې کتاب دی د پانسه بریشتین، ما لوست یو چې هلته که تاسو غواړئ چې غږ پوخ کئ او یا دغه وکئ سا اوږده کئ د هغې لپاره ځانګړي تمرینات دي. هغه تمرینات هم کې کنه؟
نه،
ځانګړي پرهیزونه دي، پرهیز به کوي.
پرهیز هم بیخي د څنګه د کړې خوراکونو په برخه کې کوه،
مرچک بنه، پیاز
بنه، دا شی مې نه دي کړې تر اوسه پوري. او بل خبره دا چې تمرین یوازې هم دا ده چې د خپل صحت لپاره وخت نه وخت که هر ورزش مخ ته راغی او زما په لاس برو ومه کوي نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم دا شی مې کلم نه دي کړې. اما د کمپوز کول دا خپل مری ته په کتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري، څومره زور لري کنه، هغه ته په کتو به یو څه انتخاب کړي.
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ اهنګ دغه وایي،
بیا هغه وخت کې نه د ساس وځي او نه دی په کې ترور کیږي، بلکې هغه دی په حاکم وي او ډیر ښه مختزي.
همدې ځکه زه غواړم خبرو کوم، مثلا موږ د هندي سندرغاړو کې په پښتو کې دا تښته په پښتو کې وي د استاد، مثلا استاد احمد ګل استاد، دغه انجره دې ته جوړه ده چې په لوړ غږ باندې، یعنی په لوړ اهنګ باندې دغه وي ترنم کې سندره وي، د زینو بیا ټیټ اهنګ ته جوړه ده. اوس هارون پاچا لوړ نشي، لکه زیل ته کېده شي دغه لمنځل شي، دوی نو در منځ محل او ټیټ محل زی ست څنګه ده؟ لوړ محل لکه نه منځ محل او ټیټ محل
زه دواړه کولای شم. دواړه کولای شم
کوم کې راحت؟
دواړو کې راحت یم، دواړو کې راته مشکل نه وي. د ارواښاد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویلی دی چې که زه نه وایشت به تاله را بلل څوک په پالنګ به دې دا هسې در ختل څوک. دا ډیر لوړ کمپوز دی او څومره چې د ویونکي په ځان کې توان وي هغومره لوړولی شو. دا د دې کمپوز یوه خاصه ځانګړنه ده. هغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای، نو اته تر دې پورې چې ملګرو سره به مې ټوکه کوله مال چې کاش منور استاد ژوندی چې هغه مخکې مې یو ځل ویلی وای چې استاد څنګه دی.
نو اورېدونکي به اوس په تمه وي چې ستا یو ترنم به اوري.
استاد زه د خپل پخواني غزل یو دو بیتونه
ارشاد.
تپ سپوږمۍ پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم خپل ژوند مستر گو تلې غوا درېږي خپل ژوند مستر گوتا نه غو درېږي چې کاغذونه هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم.
واو، ډېر مننه، ډېر مننه،
ډېر زیاته مننه استاد محترم کور ودا.
زرپانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لند کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پانی لند کیسه سوال نومیږي
زرپانه. سوال: لمر با لا نو راختلې د خار شپنی خاموشي او رو رو په ماتې دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بی باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ دیوی ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سره ایښې. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې. کله یې سترګې پټې او کله وغړیږي. هغه په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړي. ناستی خزی جټکا وخوړه. ژریه خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خو یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خلوازی وکړه. پاسی آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوېستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پریښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجېګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غېږو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتک هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي. سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی. د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یا سر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې. خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل. یوه ښه شېبه ځیر و. بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه. ښه سلګۍ یې وکړې. لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل. خو له بیلې دی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوسترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه. خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و. د ورځې 9 بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وبیست. خو د هیڅ کوم ناترس زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما د خدای په نامه یو څه راکړي. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نوی اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل. په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو؟ نه نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه گزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټې دي. یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال. پوست ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما. اوس مې په هیڅ چا زړګې نه خوږیږي. اوس د هیڅ چا نه مرور نه ما. اوس ډیر ټیک شوی ما. مخکې به ما جړل خفه به ما پنه خبره چې غصه به ما. ما ته بپلار یادې دو مور یادې ده ما ته بپلار یادې دو مور یادې ده. بس لوی واړه به مې د کور یادې ده. ما ته به خویندو ویل خانه ته په خار کې سکې. ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټمه. ستاسو ودونو لغم کوم او لاس اخته و هم. اوس خفه کیږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی. که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی. لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ. کله به یې خپل کړم زه کله به یې ښکل کړم زه کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه. بلا موده کیږي چې دغه پټ پټونه جوړ دی خو زه ډېر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے. بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے. زماد جون رزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. هم جڑا راغلا او هم پزڑ کے میں دا خیال راغے. ستان میں سوال کا او چ ستا دلوری سوال را. آیا آیا تو اس هم زان ل زڑ خرے وخش پہ تیرے. آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې. بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی. یو دا بی دا دانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي. خویندې وروڼه ځان ځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي. نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم. دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي. یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي. کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي. خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله. بے وفا تنا بے پروا دیکھڑوا چی پخندا شم پا جڑا دیکھڑوا. زما تیارا کوٹا زما خوخ دا. ستا چی سخوخ دی اغستا خوخ دا. سوک را نمرشو چا زبر خود دا.
څوک رانه مړ شو چا زه پرې خودم چا لکه ګل کتاب کې کی خودم چا را ته خاندل چا ما پورې خندا وکړله چې کله ټیک شو منو دغه ټپ ما وکړله هیڅوک د چا د غم نه مري هیڅوک د چا د غم نه مري شیرینه یار چا
ظالم یار په ما زړه اوسېزا مخیل ما راز چې نه دی وینم زما د زړه هغه